السلام علیکم واستړی مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2014 کال د دسمبر د میاشتې 28 منیټه ده مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماخام 500 بجو په خبرونه کې تاسو ته کلی وایم په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمایزو او نړیوالو موضوعانو د ریپورټونو تر څنګ شننې او تفسیرې لرو خو د ټولو اول د دې ساعت تازه خبرونه لا ګل آیاز اورو
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی د پولیسانو وکیلانو د کوټې برید د عدالتي کمیشن راپورټ پاړه د کورونا چارو وفاقي او صوبایي وزیرانو سرګندونی غندلې دي د روزګان ولایت فوجي چارواکو د وسلوال مخالفینو پر ضد په عملیاتو کې د بریالیتوب دعوی کوي او د برلین کرسمس بازار باندې د حمله مشکوک بریدګر په اټلي کې پولیسو وژلې دي اوس د خبرونو تفصیل د بلوچستان وکیلانو او د هغوی ټولونو د کوټې برید د پلټنیز کمیشن راپورټ په اړه د پاکستان او صوبی کورونو چارو وزیرانو سرګندونې غندلې دي د وکیلانو بیلابیلو ټولونو مشرانو تیر ماښام په کوټه کې خبریالانو ته ویل د راپورټ موخه دا وه چې په پاکستان کې امنیتي ادارې خپلې دندې په سم ډول نه ترسره کوي د بلوچستان هایکورټ بار اسوسیشن یو مشر نصیب الله ترین تر غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل د کورونو چارو وزیرانو ته نه به پکار چې پر راپورټ انتقاد وکړي د وکیلانو ټولنې غوښتنه وکړه چې وفاقي وزیر چودھر نثار علی خان او صوبایي وزیر سرفراز بوکتی د خپلو دندو استعفا ورکړي څو ورځې مخکې د سپریم کورټ یو کسیزه کمیشن د اګست پر 8 په کوټه کې پر وکیلانو د برید په اړه پلټنیز رپورټ خپور کړو خو د کورونو چارو وفاقي وزیر چودھر نثار علی خان ویل دا رپورټ یو طرفه دی د کوټې په برید کې وو سلور اویا کسان وژل شوي ول چې زیاتره یې وکیلان او قانون پوهان ول د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی وای چې په افغانستان کې مش د وزیرستان کډوالو په اړه د کره معلوماتو لپاره یې د جنوري په لومړۍ نیټه د مشرانو جرګه رابللې ده کامران اپریدی نن مشال اډو سره په ځانګړي مرکه کې ویل د هغو معلوماتو پر اساس به دوی قافله جوړوي او کډوال به خپل سیمو ته ستانه کوي
مونږ قافله جوړول غواړو 200 کډې خاندانونه به په یو ورځ باندې مونږ راولو دینه زیاتم نه او دینه کمم نه اوس مونږ دلته خپل طرف باندې هغه ډیټا په بنیاد باندې 200 خاندانونو قافله جوړ کو او هغه ورځ باندې 13 کسان را لکه 15 خاندانونه را لرو دا ټول مهنت ته گاڑی را وستل هغه ځای کې روټه په خول دا ټول ارسب سرکار ته ډیر غټ نقصان وشي دا جرګه چې کله مونږ اوس کو نو دی کې به مونږ دې ته دا ټاسک ورکو چې تاسو مونږ ته قافله جوړې کې
نوموړي زیاته کړه چې د کډوالو راستنول لپاره یې ټولې تیاریاں مکمل کړې دي د ټانک ګومل کوتاکین هسپتال سره نږدې په ماین چاودنه کې یو کس ژوبل شوی دی د ټانک پولیسو یو چارواکي مشال رډیو ته ویل چې د چاودنې هدف د پولیو ناروغۍ پر ضد کارکونکي ول چې له هسپتال راوتل د چاودنې ذمہواري مسعود طالبانو طارق اعظم ډلې منلې ده په پیښور کې یوې ټولنې د عیسایانو مسلمانانو او سکانو اخترونو او مهمو ورځو په ګډه د نمانځلو اعلان کړی دی د عقیدې دوستانو په نوم دې ټولنې تیر مازدیګر خبرارانو ته ویل د دې کار موخه د مذهبي ازغم پیدا کول دي د دې ټولنې مشر علامه ډاکټر فخر الحسن کراوی مشال اړتیا ویل د غونډې بعد روانې میاشتې پر 25 د عیسایانو اختر یعنی کرسمس په مناسبت پیلېږي د ویل د روانې میاشتې پر 28 به د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سیرت غونډه کوي او پر 28 به د سکانو دینی مشر ګورو نانک زیګون ورځ لمانځي په اورزګان ولایت کې فوجي چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې روان فوجي عملیاتو په بریالیتوب سره پر مخ ځي فوجي قومندان غلام حضرت کاکړ نن مشال اړتیا ویل لترین کوټ او ځینې ولسوالیو څخه یې د دولت وسلوال مخالفان پر شا تمبول او پلان لري چې د ترین کوټ د امنیت په خاطر د ښار شاوخوا فوجي اډي جوړ کړي په همدې حال کې د اورزګان د ولایتي شورا غړي محمد کریم کریمی مشال اړتیا ویل په دې ولایت کې رواني ناامنۍ ډېر کورنیو ته ستونزې پیدا کړي او مرستو ته اړتیا لري درنو اردن کو تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اوري د ایتلی د کورونو چارو وزیر وای د برلین کرسمس بازار باندې د حمله مشکوک بریدګر انیس الاميري نن د شمالي ښار میلان په اطرافو کې پولیسو وژلې دي مارکو مینیتی نن په روم کې خبري کانفرنس پر مهال ویل چې د انیس الاميري شناخت شوی او په دې کې هیڅ قسمه ابهام نشته دوبل چې الاميري گاډي شاوخوا 3 بجې د معمول مطابق د شناخت لپاره ودرول شو نو پولیسو ترې د شناخت کاغذونه غوښتل خو هغه په تماچې ډزې شروع کړې او په جوابي ډزو کې وژل شو تیونس نزا د 40 کلن انیس الاميري د نیول لپاره په ټول یورپ کې د لټون عملیات روان ول داسې ګومان کیږي چې الاميري د دسمبر 15 په برلین کې په کرسمس بازار کې پر خلکو لوی لاري وخه جوله چې پکې 12 کسان وژل شوي ول او اته سلويخ جوړ شوي وو دا رپورټونو تر مخې الاميري په ایتلي کې سو کال تیر کړی ول چې د 2015 کال په جولای میاشت کې جرمني ته تللی وو د شام اسارن ډلې نن ویل چې د شام په شمال کې د ترکیې په هوایي بمبارۍ کې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه اته اتیا کسان وژل شوی دی. برتانیا میشته د شام د بشری حقوقو سار ډله وای چې د شام په الباب خارګوټی د دسمبر په 28 نیټه بمباری شروع شوی و چې په دویم ورځ یې هم دوام درلودو. د سارن ډله وای په وژل شوو کې 28 ماشومان هم شامل دي. الباب خارګوټی د ترکی پولیس سره نږدې دی او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې دی. دا هوایي حمله په داسې حال کې ترسره کیږي چې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې یو ویډیو خپره کړي چې پکې دوه ترکی عسكر ژوندۍ سوځول کیږي. مصر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د هغه قرارداد مسودې وړاندې کول ځنډولې دي چې له مخې په اسرائیل غږ وکړي چې په فلسطین کې آبادکاري ودروي. د مصر ولسمشر دفتر نن ویلي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د ټلیفوني خبرو وروسته قاهره په دې سلا شوې چې د قرارداد د مسودې وړاندې کول وځنډوي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی له دفتر په خبر شوی بیان کې راغلي چې دواړه مشران په دې خبره سلا شوي چې نوی حکومت ته وخت ورکړي چې د فلسطین د معاملې هوارولو لپاره په ټولو اړخونو غور وکړي. د دسمبر په 28 ډونالد ترامپ د اسرائیل د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغې غوښتنې حمایت وکړ چې باید واشنگتن په ملګرو ملتونو کې د هغه قرارداد مسوده ویټو کړي. د مشال رادیو خبرونه اوس هم له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر نه د موسم حال او د کرنسی بیا اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 190 نوي پیسې غستل کیږي او په 180 روپۍ سلويخ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 133 روپۍ 50 پیسې او په 134 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 112 روپۍ 70 پیسې او په 114 روپۍ 30 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 90 روپۍ 50 پیسې او په 90 روپۍ 70 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 70 پیسې او په 23 روپۍ 90 پیسې. او یو افغاني یو روپی شپک 50 پیسې او په یو روپی اته 50 پیسې. او 300 شپک ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غستل کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور او کوئټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم شپږ، بنو کې 22 او کوئټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 15 منفی ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلایا سرته وړاندې کړل او د کرنسو به او د موسم حال مولا سیرات زهیر اوریدل. په خبرونه کې به واوري د بلوچستان وکیلانو د اگست اتمې بریټ پلټنو لپاره د کمیشن رپورت پاړه د پاکستان حکومتي چارواکو بیانونه غندلی دي.
د خسرتره کې دا وخت د ګورنمنت تر طرفه د عمل راغلی دا هغه د عامه پروشنیک مول دا ویل یو خبره ده کوم د دان لکه چا په نیګټیو د یو پرسنالټی خلاف نه دي دا د سیستم کې چې کوم پلاز دي دا غو خلاف دي.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وای په خوست کې د وزیرستان کډوالو د واپسې لپاره تیاریاں روان دي خو دوی سم معلوماتو ته ضرورت لري.
زمونږ طرف نه تیاریاں مکمل دي، مونږ خپل پروسس ټول پوره کړی دي او راوستل غواړو بالکل په طریقه باندې په عزت باندې. خو مسائل روانو چې مونږ نه ډیټا پکاره ده ټول شیزونی او سیستماتیک طریقې سره کېدل ضروری دي.
په پاکستان کې د پولیو خلاف درې ورځنی مهم سرته رسیدلې دي معلومات درکو. د عیسایانو اختر په موقع له پیښوره تر کراچۍ د کرسمس ټرین چلیدو په اړه د عیسایانو احساسات څه دي؟
ازمون دا اختر دی او هغه خوشاله کې مون په خبر نه دا خوشالي ټرین لګو دا امن د خاطر یو ډیر زیات خوشاله دا وختانه چې څومره دي دا زموږ غرور نه.
نو رپورټونه او تبصره هم لرو د راسره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د بلوچستان وکیلانو د اگست پر اتمه د کوټې پر سیویل هسپتال د ځانمرګي بریټ پلټنو پاړه د ټاکل شوی کمیشن پر رپورت د پاکستان او صوبې کورنو چارو وزیرانو بیانونه غندلی دي. د وکیلانو مشرانو او ټولنو تیر مازیګر په کوټه کې خبریالانو ته ویل حکومت غواړي د سپریم کورټ عدالتي کمیشن رپورت لانجمن کړي. د دوی د دواړو وزیرانو د استعفا غوښتنه وکړه. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان های کورٹ بار اسوسیشن صدر عبدالغنی ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹری نصیب اللہ ترین ایڈوکیٹ د بلوچستان بار اسوسیشن صدر آصف رکی ایڈوکیٹ د بلوچستان بار کونسل غڑی منیر احمد کاکڑ ایڈوکیٹ او نادر چلگری ایڈوکیٹ تیر ما شام پکوٹ کی وی خبری کام رست وینا وکڑا وینا کوں کو ول چداتم اگست پر پیشا سپریم کورٹ د جسٹس قاضی فائزی صاحب مشرتاب کی یو کسیز کمیشن جوڑ کرے وو چاچ پش پش پنزو سورج کی پر یو سرلس پانو باندی مشتمل یو تفصیلی راپور پلو مړنی ځل د ولس و مخته وړاندې کړی. د وکیلانو په وینا چې د بده مرغه وفاقي او صوبایي وزیرانو د اصلاح کولو پر ځای پر دغه راپور د نیوکو لړۍ پیل کړې ده. په دې ترڅ کې نور حال د بلوچستان های کورټ بار اسوسیشن جنرل سیکرټري نصیب الله ترین ایډوکیټ سداسی راته وړاندې کړی.
دته د بده مرغه کوم ذمہوار ادارې دي د سټیټ چې کوم ارګنز دي هغه ارګنز بل کوم پر زیات چې هغه نه دي پرکړي د رپورټ تر ګوډ د نوې مقصد دا په دې باندې موږ تقریبا د دې انتظار وکړي یو هفته دوه هفته موږ په پارلیمنت کې موږ په کمیشن باندې بحث وکړو پولیټیکل پارټیانې خپل رائے پر ورکړه موږ د بار نمائندګانو خپل په دې باندې رائے ورکړه نو موږ داسې د دې څخه مزمت په دې باندې وکړو چې کوم د وفاقي وزیر داخله او کوم صوبایي وزیر داخله په کوم انداز باندې پر دې رپورټ باندې نیوکه وکړي موږ دا وایو چې دغه نیوکه په کار دي چې دوی نوې کړي او دوی پوسې په کار دي چې دا رپورټ ستاینه کړې وای او خپلې د ادارو اصلاح کړې وای.
د بلوچستان بار کونسل غړي منیر احمد کاکړ ایډوکیټ د رپورټ حمایت وکړي او د هیواد وکیلانو څخه غوښتنه وکړه چې هغه د انصاف د ترلاسه کولو لپاره سره یو موټی شي.
دا اول کمیشن دی چې دغه کمیشن د دار رپورټ دی دار پبلک کړو چې واغت د عام سایل د وکیل د صافي د ګردو اکسس ورتسته نو چې ول چې دغه کمیشن پر رپورټ پر بنیاد باندې زموږ د ملک د آینده وختور را روا چې دی هغه سټیملا کې دوه پر یو غټه ش نادر موقع ده. په دغه سلسله کې دا وخت د ګورنمنت له طرفه زه خاص کر د انټیریر منیسټر سپیډل انټیریر منیسټر او د صوبایي پرونچل انټیریر منیسټر طرف چې کوم د دوی له طرفه یې د عمل راغلی د هغه د امامت پر روشنی موږ دا ویم نو ورو خبره کوم د دال د چا په نیگیټیو د یو پرسنلټیز خلاف نه دی نه دی یو سټی خلاف دی دا د سیستم کې چې کوم پلاز دی داغه خلاف دی داغه د روشنه هغه باغه والا باندې هایلایټ کړی دی دغه مسلسل کردارنګ واقعیت رواني نو بیا خو قسمت نه جوړی
دا تم اگز د ځانمرګي برید په اړه راتلونکو اوریدنه به د جنوري د میاشتې په 19 نیټه کیږي. په یاد سره پیښ کې د 450 وکیلانو او دوه خبريالانو په ګډون 400 کسان وژل شوی او د سلو څخه زیات ټپیان شوی. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وای د سیمه د هغو کډوالو د واپسې لپاره تیاری روان دي چې د افغانستان خوست ولایت ته کډه شوې دي. کامران افریدی له مشال ریډیو څخه خبرو کې ویل چې د یو سم نظام لاندې او په بایزت توګه د دغو کډوالو واپسي غواړي خو په لاره کې د ځینو خندونو لامل پروسې وخت اغستې دي. نوموړی وای د دغو کډوالو په اړه د افغانستان لاړه خصمو معلوماتو ته ضرورت لري چې په خاطر یې د جنوري په لومړۍ نیټه د مشرانو جرګه رابللې ده. کامران افریدی د کډوالو په واپسې کې د دون د زند وجوهات او د تیاریانو پاړه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر ته ویل
زمونږ طرف نه تیاریاں مکمل دي. مونږ خپل پروسس ټول پورا کړی دي او راوستل غواړو بالکل په طریقہ باندې په عزت باندې. خو مسائل روانو مونږ ته د افغانستان د اړخه د غي چې کوم بارډر سکیورټی فورسز دي هغه اول خو جرګو ته نه را پرې خو چې مونږ نه ډیټا پکاره ده چې دا کسان په بنو کې ندی ناس په پاکستان کې ندی ناس په افغانستان کې ناس نه دي مونږ سره ډیټا شته. اوس دا خلک چې کړي روډ یو په افغانستان بارډر غلام خان بارډر باندې مونږ ته ورسیږي نو بیا د غي د پاره ټرانسپورټ ارینجمنټ دا ټول شیزونی او سیستماتیک طریقے سره کېدل ضروری دي. کې دي شي چې بیا غلام خان کې مونږ سره زم نه دي پاتې کولو. الحمدلله ډیر مرایل خوش وو اغیم ډیر مدد وکړو چې کوم افغانستان کې زمونږ مرګري ناس دي اغیم دا ډیټا سره اسو طریقې سره مونږ ته سره ورسوله. خو هغه ډیټا کې اوس هم ډیر چې مونږ خپل چیکینګ وکړو سره تقریبا 4000 خاندانونه دا شنتی چې هغه مونږ سره دلته رجسٹر دي. دا اوس په پریشانی خبره ده چې یو کس مونږ سره دلته رجسٹر دي هغه افغانستان کې څنګه کې دي شي دلته راشنه مالی دلته مراته مالی لګیا دي. دې باندې ما ای پی او صاحب ته حکم ورکو چې یکم جنوري خوشا چې دې دوباره د اغي سره جرګه کی دي دې کې د دې ځای مشران د قومونو مشران دې بوزي او دا خبره د اغي سره کلیر کی چې مونږ ته ډیټا زر ته زر تاسو ټیکرا ټیکه چې مونږه قافلې جوړې کو
په یکم نه کسا سو جرګه وشو او دوباره ډیټا مراله نو غي نه بس بیا نږدې تاسو دوی ته برا وخت ورکون کې دي چې نور بدغه نه کړیږي راځي به واپس.
اوس مونږه خبره رااله قافلې جوړولو ته پاره مونږه قافلې جوړول غواړو 200 کړه خاندانونه په یو رز باندې مونږه راولو دینه زیات
ساتم نه دینه کمم نه اوس مونږ دلته خپل طرف باندې هغه ډیټا په بنیاد باندې 200 خاندانونو قافله جوړه کو او هغه ورځ باندې 13 کسان رااله یا 15 خاندانونو رااله نو د ټول مهنت ته گاډی راوستل هغه ځای کې روټه په خول د ټول ارسب سرکار ته ډیر غټ نقصان وشي دا جرګه چې کله مونږ اوس کوو نو دې کې به مونږ دې ته دا ټاسک ورکو چې تاسو مونږ ته قافله جوړې کړئ خپل مرزه سره چې دا خلک بیا ماغه حساب سره رام شي ترتیب به د قافلو هغه چې هغه خلک به مونږ مخکې راولو چې کم علاقو ریټرن شوی دی د کم علاقو ریټرن نه دی شوی هغه به د قافله آخر کې وي امید ده ان شاء الله تعالی دې کې اوس دوره نشته جنوري میاشتې اخره پورې چې راوستل به شروع کوو
مخکې حکومت طرف نه دا مرته ویلی شي چې تاسو ټول هر څه چې کم دي سامانونه دی ګاډي هغه به راولي بیا په منځ کې دا خبره راغله چې دوی به سامانونه نه راوړي اوس دا ځل فیصله پس شوی ده
کور سامان اجازت اولم و اوسم شته اگل تک کنسٹرکشنل مٹیریل چکم دی تو یو این ایچ سی آر ورکڑی گاڈرے ماڈرے اگر ورکڑی اگے اجازت نشتا زکہ چدا شانت خو یو خاندان تا دو دو ٹرک کا سامان جوڑ شی بیا دومرا خو نشی پورا کی دو راسے اجازت اگے بنی تو خپل کور
جو پیسو سا خاص دی خپل
تخپل کور سامان بکسی دی بلوخی دی اخو دی خو کور کی چکم سامان لگی اگے سامان دی سو مسئلہ نشتا
دوی با بنو کیم ترازی کدا با غلام خان دوی دا پر کیم جوڑا وئی
دی با اول بنو کیم ترازی اگل تبے رجسٹریشن پروسس کی گی دا غیر رجسٹریشن ار سو ٹائم والی اگر ٹائم پیریڈ باغی بنو کیم کے
د شمالی وزیرستان له پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی سره تاسو خبرې اوریدې په ډیر اسماعیل خان کې د نیمو قبایلی سیمو او جنوبی وزیرستان مشرانو او سیاستوالو یو غونډه وشوه په غونډه کې د فاټا اصلاحاتو په ترڅ کې د پښتنو سیاسي مشرانو مولانا فضل الرحمن او محمود خان چکزی پر دریځ تنقید وشو چې ولې د قبایلی سیمو پر خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو مخالفت کوي د غونډې ګډونوالو وویل چې دغه مشران د قبایلو نمائندګان نه دي نو ځکه د دوی لپاره د فیصلې حق نه لري بلخوا د جمعیت علما اسلام فی ګوندریسي چاره فیصله ورته منظوره ده خو باید چې د فاټا پاړه فیصله د قبایلو پر رایو شي لسیمس د مشال ریډیو خبریال سیلا محسود رپورت لري
د شپږم په 13 ورځ په ډیر اسماعیل خان کښې د نیمو قبایلي سیمو جنډوله درازنده په شامول په سویلي وزیرستان کښې د سیاسي ګوندونو او د قوم پرست مشرانو یوه غونډه وشوله په غونډه کښې شامل قبایلي مشرانو د مولانا فضل الرحمن او محمود خان اچکزي د هغو منډو ترړو او مداخلت په سختو ټکیو کښې غندنه وکړله چې په وجه یې دوی د قبایلي سیمې په پښتونخوا صوبې کښې د شاملولو په مخالفت لګیا دی په دغه باره کښې په غونډه کښې موجود یو قبایلي عبدالحمید شیرانی سویایی واروی زنه
مولانا فضلرحمان صاحب محمود خان چکزی صاحب او نواز شریف صاحب یو د بل ملاتړ کوي الته دوی یو ګډ حکومت چلوي او مشترکه مولانا او چکزی صاحب خو الریډی د ده په اشاره باندې راغلی دی او د ده په اشاره باندې چلاش
ایډوکیټ خانوالی مسعود ویایی
د مولانا کردار ویسو د فاټا په صبح خبر پښتونخوا شه مرجر کول باندې بالکل هم واضح شو چې دا د قبایلي عوام دشمن دی او د قبایلي عوام د پوره چې دای څه خوښوي دای د خپل بچی د پوره نه خوښوي دای خپل ځون ته آیین غوړي او مو ته اف سی آر غوړي خپل بچی ته کلام غوړي د مو بچی ته جیکټ غوړي قبایل ټول چې څومره فاٹا پنڈاوین کی د مولانا دا کردار پر شاستر گانا کسی او د محمود خان دے پورا خوڑی را دے افسوس خبر آدھو چا دائی دے پشتانی دے یوولی خبر آگاوی چا پشتانی یوولی تا دریمی لوس چا موت چی غوڑا تا چی او دائی ویائی چنا دادا یو کیجی نا بلکہ دادا تریف سیار سوانتے رہی
اک نواز وزیر زیا تاوی چا مولانا او اچکزائی دا کبائلیانو نمائندگو ندی او ند کبائلی سیمے او سے دون کی دی زکا دویتا دا حق حاصل ندائی چا دا کبائلیانو دا مستقبل فیصلے وکی
کیم و اچکزای فضل الرحمن دیور گڑوی پدا بنوی دی میچ اعتراض وی زکا دا نہ قبائل دی نہ قبائل سره تعلق شتا نہ دے قبائل نمائندگی کو ٹوٹلی دا مسئلہ دے قبائل دو میچ دا یہ چھ دا کی کدا نور کا سنو خلی قبائل دا وخلی
نیا ظلیم اسود جوا تا کڑا چ قبائلون اوس بیدار دی خپل حق پہ جانی او پخپلا ی غشتلا ی ہنشی
ویز پشتونہ چ دی قبائل دی ویز دا بی دور شوی دی خپل حق ہا غشتلا ی شیطان میافتا ہا دی دل کا جان
دغه خبر میں چپسولی وزیرستان سے د جمعیت مهم مشر او د سینٹ نمائندہ مولانا محمد صالح شاہ قریشی تا ور مخشے کڑے اغوی پا دارم جواب وکم
مولانا فضل الرحمن صاحب کو قطعا دا بیان نچک ثابت اولای سی نیدا بیان اور غلائی دائی نیدا مشن دائی چی قبائل تا دا صوبہ درکڑا چی یا دا دا صوبی سر ازم کرلا چی یا دا کونسل برکڑا چی دے مولانا صاحب رایا خل غلطا پیشی مولانا صاحب رایا دادو چی دے قبائل دے فاتا چی کما فیصلہ کیجی دے قبائل پا اکثریت رایا دا فیصلہ ہوش
پا غنڈک شے شامل قبائلیانو دا پریکڑا ہم وکڑا لہا چی پا دیر اسمیل خان کشے با دے نوی کال دے اولا نیم یاشتے پا چلو رمے نیٹھے دے قبائلیانو پا پشتنخوا سو بیک شے دے شامل اولو پا حق شے غٹی تیجا جیل یا ریون ہاں کیجی سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا پاکستان وفاقی حکومت وای د ترګری خلاف قومی تګلارې باندې پوره پوره عمل روان دی اومده غلامل دی چې په ترګری فرقوارانه تشدد او سختریزه کې کمی راغلی دی خو پرون په سینټ کې زینو سینټرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د قومی اکشن پلان دی بیا له سره جاج واخیستل شي له اسلام آباد سراج ظهیر رپورت لري
اسلام آباد کې د زیارت پروس د سینټ غونډه کې د جمعیت علما اسلام فیډلې د سینټر په ګډون ځنی نورو سینټرانو تحریک التوا وړاندې کړو او له حکومت کې غوښتنه وکړه چې د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلاره باندې په سم ډول عمل نه کیږي باید چې دی په حکومت خپل پام را وګرځوي د جمعیت علما اسلام فیډلې سینټر حافظ حمدالله اویل چې حکومت لا پکار دی چې د قومي اکشن پلان بیا له سر جاج واخلي نوموړي په دغه اړه نن مشال ریډیو ته وویل
پلان دا آغا ادارو جوڑ سوی پلان دی دا سپریم کورٹ دا جج کمیشن رپورٹ دا وائی چ تمام ادارے پا مخنیول کی ناکام دی اور نیشنل ایکشن پلان ام ناکام دی آغا پا رپورٹ کی دکری دی چ دا منظم او بشپڑ پلان ندی پکار دا دا چ مر دا دا رپورٹ پر اونا کی جائزہ واخو دا نیشنل ایکشن پلان اور دا دو کار دا نیشنل ایکشن پلان چ پا نتیجہ کی چ کمی کاروائیانی سیوی دی مر پا گمان پا دی کی امتیازی کاروائیانی سیوی دی دا علاقائیت و دا صوبائیت و دا لسانیت نپرت دا مذہبی طبقے خلاف دیر استعمال سوی دی پکار دادا دا غر رپورٹ پر انا کی مرد دی اثر نو جائزہ واقع
حکومت چی دا داخل چارو وزیر مملکت بلیغ الرحمن اویل چی پا کامی تگلارا پورا پورا عمل روان دے او تر دے دا مدوی لس کروڑا سیمونا بند کری او پا سلگونو مشکوک مدرسی بندی کری او پا پنجاب کی دا وسلوالو پر ضد دا ترہگرائی پر روان دے دا نزغم پا تگلارا باندی روان دی دا نموڑی پا وینا چی دے دوران دوی د وسلوالو اکاؤنٹونه هم کنگل کړي چې لکبلې پتره غړی او سخت دریزې کې کمی راغلی دی مشال ریډیو چې د ناقانونه ګرځولې شو ډلو د اکاؤنٹونو یا کاتو د کنگل کولو په عمل باندې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایرډ کرنل خالد منیر نو پوښتل نو هغه وی چې دا سمه خبره ده چې لدینه به دغه تنظیمونه کمزوري کیږي خو حکومت لبا د دې پرته نور کار هم کول وی
دا حکومت چې نن سبا ګرځي کنه چې دا فارن فاندنګ هم را روان دي نور ملکونو نه مدرس ہوتا راضی دا ہوتا راضی خدا مش خلق سے بغیر تپوسا مدرسے تا فنڈ ویر کو صدقاؤ کو صدقاؤ کو چی قربانیوں کو نو دیا گے سرمن بغیر تپوسا چی مدرسہ سکے آگتا ہے بیر واسطہ انو فنڈنگ کی مجھے مدیر خلق زمواری ہوں وہ صرف داد بار نونا راضی فنڈنگ نے بغیر خگور اسم نکی جی کنا کا فوج دے کا دشتگر دے ہر چاہ تا ٹوپا کم پکار دے وسلام پکار دے کالتوسم پکار دے فنڈنگ نے بغیر خود جنگ نکی جی وہ چی فنڈنگ ورطا ادرا وئی نو دیر فرق پپرے وزی
همدارنګه چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د دفاعي چارو یو بل تجزیه کار عصمت وزیر نو پوښتل نو هغه وی
سینټ او نیشنل اسمبلی دا پکار دی چې یو چیک وساتي په اگزیکټیو منډي او همدارنګه یو پرېشر دی د بدقسمتۍ سره یو طرف په ضد نشاندهي کوم چې کله د نیشنل اکشن پلان جوړ شو د دې لپاره مانیټرینګ پټانه جوړ شوې د پارلیمنت په سطح باندې هغه ته داسې خاص نه مانیټرینګ وکړو نه څه دوه میټینګ کړي دي
په کال 2014 کې د دسمبر په 14 نیټه په پیښور آرمی پبلک اسکول باندې حمله شوی وا چې پکې یو شمیر ماشومان او استادان وجلې شوی وو لدغه بری درستو سیاسي او پوځي مشروالۍ په ګډه سره د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلارا اعلان کړه سیداز ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
پا پاکستان کې د پولیو مخنیوي لپاره درې ورځنی کمپین کې تر 3.5 کروڑ زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شو د پاکستان د پولیو مخنیوي قومي اداره وایي هغه ماشومان چې د ځینو وجوهاتو له امله د څاڅکو څښلو نه محرومه پاتې شوي دي د هغوی لپاره دغه کمپین د 2 هفتو لپاره غځول کیږي رفت انجم نور تفصیل راکوي
د پاکستان د پولیو مخنیوي کامې ادارې تر مخه پولیو مخنیوي لپاره چلیدونکي کامې کمپین کې 3.5 کروڑ ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړې شو. د پاکستان پولیو مخنیوي کامې ادارې په وینا د فاټا او ګلګت بلدستان په شمول په ټول ملک کې 3 نه تر 4 ورځو پورې د پولیو مخنیوي کمپین چلولې شو. په دې کمپین کې د 3.2 کروڑ نه زیاتو ماشومانو هدف مقرر کړی شوی و، چې پکې 500 نه زیات خیبر پختونخوا او 10 لکھ پورې په قبایلي سیمو کې هدف ایښودل شوی و. د پاکستان پولیو مخنیوي ادارې چارواکي ډاکټر رانا محمد صفدر مشال ریډیو ته وویل چې په کمپین کې 99% ماشومانو ته څاڅکي ورکړې شو او کوم ماشومان چې پاتې شول نو هغې لپاره به دا کمپین نورې 2 هفتې جاری وي.
جو ہمارے پاس ڈیٹا ابھی تک موجود ہے اس کے مطابق 97
دا وخت مونږ ته د ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه 99% ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکړې شوي دي، او چې کوم ماشومان د سوجې د دې څاڅکو نه پاتې شي په کور نه وي یا د سوجې زموږ ټیم تر هغې ونه رسي نو کمپاین دا سلسله ختمیږي نه، بلکې تر د 2 هفتو پورې به جاری وي. نو کوم ماشومان چې پاتې شوي دي زموږ ټیمونه به راتلونکو ورځو کې تر هغوی رسیدو کوشش کوي.
نوموړي په وینا چې په پاکستان کې 40 لاکھ پورې د ماشومانو میندې او پلارانو د پولیو څاڅکو ورکولو نه انکار کړی. په دې انکاري کیسونو کې د یو شمېر تعلق خیبر پختونخوا جنوبي ضلعو بلوچستان او سند لري پرتو سیمو سره دی. د ده په وینا د مذهبي پوهانو په مرسته دغه میندې پلارانو سره وخت په وخت دنه کیږي او هغوی په دې راضي کول کیږي چې ماشومان د ټول عمر مازورې نه بچ کولو لپاره پولیو څاڅکي ورکول څومره ضروری دي.
په
علاقه سطح چې دغه علاقو کې کوم مذهبي علما دي هغوی سره زموږ ټیمونه په رابطه کې دي او یو ځای کار کوي. د انکار کوونکو په اړه نه یوازې موږ دوی ته د دغه خلکو په اړه معلومات او د علاقې نقشې ورکوو، بلکې هغه وجه هم موږ سره ریکارډ کوي چې د 100 دوی ماشومانو ته څاڅکي نه ورکول کیږي. نو که انکار کوونکو میاندو پلارانو طبی لحاظ سره شک وي نو ډاکټران ورته ولیږو، او که مذهبي لحاظ سره اندېښنې لري نو موږ سره د 800 نه زیات مذهبي پوهانو نیټورک دی چې هغوی موږ سره په دې کې مرسته کوي او دغه میاندې پلاران پوهوي چې بچو ته د پولیو څاڅکي واچوي.
ډاکټر رانا زیاته کړه چې پاکستان هغه لري پرتې سیمې چې افغانستان سره پوله لري پکې د پولیو وایرس خطر اوس هم شته، او همداشان د سند صوبې ځینې ځایونه د پولیو وایرس له وجې حساس ګرځول شوي دي. خو د صحت محکمه او پولیو مخنیوي ادارې هلته وخت پر وخت په دې لړکې ګامونه پورته کوي. د پاکستان د صحت د وزارت تر مخه چې سږ کال پاکستان کې د پولیو 19 کیسونه دي، په کال 2016 کې 3 شپږ او په کال 2015 کې 45 کیسونه مخې ته راغلي وو. سږ کال اته کیسونه خیبر پختونخوا، اته سند، بلوچستان نه یو، او قبایلي سیمو د جنوبي وزیرستان نه 2 کیسونه رپورټ شوي دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د میشتو هندوانو مذهبي رسوماتو لپاره د اسلام آباد انتظامیه په H9 سیکټر کې د 4 کنالو ځمکه مختص کړې ده. پسې کې به چې نه یوازې د هندوانو د مړو اخیرنی رسوماتو لپاره شمشان گھاٹ جوړول کیږي، بلکې ورسره به یو مرکزی سینټر او مندر هم جوړول کیږي. رابع اکرم خان معلومات لري.
د پاکستان په سرخر اسلام آباد کې میشت هندوانو مذهبي رسوماتو لپاره د اسلام آباد انتظامیه په H9 سیکټر کې د 4 کنالو ځمکه مختص کړې ده. د دې 4 کنالو ځمکه په لسو مرلو کې به شمشان گھاٹ جوړیږي. په اسلام آباد کې د هندوانو شاخوا 158 کورنۍ ژوند کوي، چې پکې د زیاترو تعلق سند صوبې سره دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د اسلام آباد ډیپټی میئر زیشان نقوی وویل چې د ډیر وخت راهیسې په اسلام آباد کې ژوند کوونکي هندوانو د دې د مړو اخرنی رسوماتو لپاره یو شمشان گھاٹ، یو مرکزی سینټر او د عبادت لپاره د یو مندر غوښتنه کوله. دوی وویل چې په دې 4 کنالو ځای کې به د هندوانو په مشاورت کار شروع کیږي او دا به د هغې د خوښې مطابق جوړول کیږي.
د دوی دا غوښتنه وه چې دوی ته د 4 کنالو ځای په اسلام آباد کې د مذهبي رسوماتو لپاره ورکړی شي. د دوی یو مندر په سیدپور ویلج کې هم شته، او موږ دوی ته ویلي دي چې تاسو دلته هم خپل مذهبي رسومات په آزادانه توګه کولی شئ. دا 4 کنالو ځای به د دوی په مشاورت جوړیږي، او چې څنګه دوی ته پکار دي موږ به ورته هم هغه سی جوړو.
شاخوا 5 کاله وروسته په اسلام آباد کې د یو هندو تن د مرګ نه پس دا غوښتنه زیاته شوې وه چې دوی له خپل یو شمشان گھاٹ مختص کړی شي. د دغه تن اخرنی رسومات په اسلام آباد کې د بود مذهب په شمشان گھاٹ کې ترسره شوي وو. په اسلام آباد کې د هندوانو د پنچایت جنرل سیکرټري اشوک چند مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت په دې اقدام خوشاله دی، ځکه چې د ډیر وخت نه دوی غوښتل چې د نورو مذهبونو غوندې د دوی هم خپل ځایونه وي. دوی وویل چې دوی د خپلو مړو اخرنی رسوماتو لپاره د راولپنډۍ او د اټک شمشان گھاٹ استعمالوي.
ابھی تو حکومت پاکستان نے سی ڈی اے نے بورڈ کی میٹنگ ان کے
کرنے کے بعد ان کے
د ډیر غونډو نه پست پاکستان حکومت او د اسلام آباد انتظامی دا فیصله وکړه چې مونږ تاسو لپاره ځمکه مختص کړه. خود حکومت نه زمونږ دا اپیل دی چې د سلور کانالو ځمکه باندې تعمیرات کولو لپاره مونږ دومره وست نه لرو چې مونږ به یې جوړ کړو. نو دا درخواست کوو چې حکومت مونږ لپاره یو کمیونټی سینټر او مذهبي ځایونه جوړ کړي.
په اسلام آباد کې د هندوانو د پنچایت جنرل سیکرټری اشوک چند په وینا کې حکومت سر تر سره دا کار پیل کړي، نو دا به یو ښه اقدام وي، ولې چې ماشومان خپل مذهبي ځایونو لپاره خفه کیږي او دا سوال ترې کوي چې ولې مونږ لپاره مختص ځای په اسلام آباد کې نشته.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کې د ماښام 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه لګول آیاز اورو.
د پولیسو وکیلانو او د هغوی ټولنو د کوټې برید د پلټنیز کمیشن رپورت په اړه د پاکستان او صوبی کورونو چارو وزیرانو سرګندونې غندلې دي. د وکیلانو بیلابیلو ټولنو مشرانو تیر ماښام په کوټه کې خبرلارو ته ویل د رپورت موخه دا وه چې په پاکستان کې امنیتي ادارې خپلې دندې په سم ډول نه ترسره کوي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی وایي چې په افغانستان کې مش د وزیرستان کډبالو په اړه د کره معلوماتو لپاره یې د جنوري په لومړۍ نیټه د مشرانو جرګه رابللې ده. کامران اپریدی نن مشال اډوسر په ځانګړي مرکه کې ویل چې د هغو معلوماتو پر اساس به دوی قافله جوړوي او کډوال به خپل سیمو ته ستانه کوي. د ټانک ګومل کوتاکین اسپیټال سره نږدې پرون په ماین چاودنه کې یو کس ژوبل شوی دی. د چاودنې ذمہواري میسود طالبانو طارق اعظم ډلې منلې ده. په پیښور کې وی ټولنې د سایانو مسلمانانو او سکانو وخترونو او مهم ورځو په ګډه د لمانځلو اعلان کړی دی. د عقیدی دوستانو په نوم د ټولنې تیر مازیګر خبر اعلان تویل د دې کار موخه د مذهبي ازغم پیدا کول دي. په اورزګان ولایت کې فوجي چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې روان فوجي عملیات په بریالیتوب سره پر مخ ځي. فوجي قماندان غلام حضرت کاکړ نن مشال وړي ته ویل چې لترین کوټ او ځینې ولسوالیو څخه یې د دولت وسلوال مخالفان پر شا تمبولي دي. د اټلی د کورونا چارو وزیر وایي چې د برلن کریسمس بازار باندې د حمله مشکوک بریدګر انیس الاميري نن د میلان په اطرافو کې پولیسو وژلې دي. مارکوني مینی نن په روم کې خبري کانفرنس پر مهال وی چې انیس الاميري شناخت شوی دی او په دې کې هیڅ ابهام نشته. په هغه برید کې 12 کسان وژل شوی ول. د شام سارین برلن ویل چې د شام په شمال کې د ترکیه په هوایي بمباری کې د ماشومان په شمول لکتر لګه اته اتیا کسان وژل شوی دي. او د مصر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د هغه قرارداد مسوده وړاندې کول ځنډولي چې لمخې په اسرائیل غږ وکړ چې په فلسطین کې آبادکاری ودروي.
لاند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریالي رابی اکرم خان ته ورسو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې درې کلی کې چې کله وزیر اعظم نواز شریف او یا یې د حکومت نور غړي د ترهګرۍ او دې سره تړلې مسلو باندې خبره کوي، نو دا ښکاري چې دوی ته د معاملې او د حقایقو ادراک نشته. ادارې وړاندې لیکي چې د بوسنیا او هرزګوینه په سرخار کې د هغه ځای پارلمان غړو ته د خطاب په وخت وزیر اعظم نواز شریف دعوه کړې چې نه صرف یې د القاعده او طالبانو پټنسیونه ختم کړي دي، بلکې په ملک کې وسله والې ډلې داعش موجودګي هم نشته. ادارې وایي ښایي داسې چې ښاغلی شریف غلط دی، هغه ځکه چې یو خوا قبایلي سیمې د پوځي اپریشن د لارې د وسلوالو نه پاکې کړې شوې دي، نو بلخوا په قبایلي سیمو په سبو کې د یو نیمې پیښې نښکاري چې د وسلوالو پټنسیونه په ملک کې اوس هم شته. او په حقیقت کې هم دغه وجه ده چې عسکري مشر ولې په پنجاب کې د عملیاتو غوښتنه کړې وه چېرته چې جهادي ډلې موجودګي لري. ادارې په وینا چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د وسلوالې ډلې داعش په اړه به احتیاط ټکي د پریشانۍ وړ دي. وسلوالې ډله داعش لا د یو سترګواښ په توګه مخې ته نه ده راغلی، خو دا کېدای شي که ریاست د احتیاط نه کار وانخلي. ادارې وایي په دې ورستو کې په پاکستان کې د ترهګرۍ د غټو پیښو ذمېواري وسلوالې ډلې داعش اخیستی. نو ښاغلی شریف دې لړکې په سمه کېدای شي چې ترهګرۍ پر ضد یو شمېر کامیابیانې ترلاسه کړي، خو که وکتل شي نو کامیابي ډېر په کړاو او په خوارۍ ترلاسه کیږي. ادارې اخري کې لیکي دا د سیاستوالو معمول دی چې د هغه سیزنو کامیابي په خپل سر واخلي کوم چې هغوی نه وي کړي. خو د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې په سیاسي مشورولې کې د سنجیدګۍ کموالی د اندېښنې وړ دی. د اردو ژبې اکسپرس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د سپریم کورټ نومول شوی چیف جسټس ثاقب نثار ویلي دي چې موږ لپاره حکومت او د عام اولس په مقدمو کې هیڅ فرق نشته. پانامه اسنادو معامله وي او که د اولس مقدمې وي، فیصله به د قانون مطابق کیږي. ادارې مخکې لیکي چې نومول شوی چیف جسټس د دې اصول اهمیت په ډاګه کړی چې عدالت د قانون مطابق فیصلې کوي او په دې کې چاته هم څه ترجیح نه ورکړی کیږي او نه چاته ته امتیاز حاصل دی. ادارې په وینا د نړۍ د عدالتونو ججانو ته د دې خبرې ادراک وي چې د هغې د فیصلو به تر ډېر وخت پورې اثرات وي. ادارې زیاتوي په دې وروستو کې د سرکاري ملازمینو د پینشن معامله مخې ته راغلې وه او په دې لړ کې عدالت ویلي وو چې په کومه ورځ یو سرکاري ملازم د خپلې نوکرۍ نه ریټایرډ کیږي نو هغه دې سره د مراعاتو احترام سره رخصت کړی شي. خو دلته چې د پینشن اخیستونکو کم حال دی نو هغه د ټولو مخکې دی او بل اړخ ته حکومتي او سیاسي مشران چې پرې د عربونو روپو د کرپشن تورونه دي آزاد ګرځي. اداریه وای د کرپشن غوندې سنگینه معاملو کې د انصاف تقاضی پوره کیدل به یو مهم معامله وي. خو به دا وي چې داسې اقدامات حجت کړی شي چې د کرپشن یا درغلیو خاتمه وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخنې نړیوال سازمان په پاکستان کې دولتي ادارو له لوري د بلوچانو په ورکولو او پر هغوی د تشدد کولو په اړه لیکنه خپره کړې. ایسوسییټډ پریس اجانس په افغانستان کې د هغې امریکایي کورنۍ موضوع راخستې چې وسلوالو یرغمل کړی ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
د بخنی نړیوال سازمان وایي د بشري حقوقو فعال او بلوچ سیاسي مبارز واحد بلوچ چې لا درککل شوی وو د دسمبر پر 15 مل خپل کورنۍ سره یو ځای شو. واحد بلوچ د 2018 کال په جولای میاشت کې مخپټو وسلوالو په کراچۍ کې په رڼا ورځ تختولې وو. که څه هم واحد بلوچ د خپلې تختونې په اړه څه نه دی ویلي خو د بشري حقوقو د هغه ډلو مننه یې کړې چې د را خوشي کولو لپاره یې کمپاین کړی وو. د بخنی نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې پاکستاني چارواکي د دې پیښې په پلټنو کې پاتې راغلي. د دې باوجود چې د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچانو د لادرکه کولو اوږد تاریخ لري او دا خبره په 2013 کال کې د بلوچستان د هغه وخت وزیر اعلی او پاکستان سپریم کورټ اهم منلې وه. بلوچ فعالان د بلوچانو لپاره د زیاتې خپلواکۍ غوښتنه کوي یا د دوی پر ضد د ریاستي سرغړونو خلاف غږ راپورته کوي خو پاکستاني چارواکو ته دغه د ریاست ضد ګام ښکاري او همدغه وجه ده چې دوی له دا قسمه تشدد سره مخ کیږي. د واحد بلوچ تختونه د هغه لړۍ برخه ده چې له اوږد وخت راهیسې په بلوچستان او سند صوبو کې روانه ده. بلخو ای پی خبری اجانس لیکي د وسلوالو په حراست کې د یو کینیډایي وګړي پلار وایي د خپل کورنۍ په خبره شوې ویډیو کې یې پړومبي ځل خپل مسیان لیدلی دي. دغه ماشومان د حراست دوران زیږیدلی دي. کینیډایي جوشوا بویل او د هغه امریکایي میرمن کیتلن کولمن چې په 2012 کال کې د افغانستان په سفر وو د دې هیواد په شمالي برخه کې وتښتول شول. په دې ویډیو کې خز یو خاون خپلو حکومتونو ته خواس کړي چې د دوی د را خوشي کولو لپاره کوششونه وکړي. کولمن چې له خپلو ماشومانو بچو سره ناسته ده له ټولو خواوو غوښتنه کوي چې یو داسې تړون ته ورسیږي چې کورنۍ یې په خوندي توګه آزاده شي. د بویل مور پلار په یو بیان کې وایي زوی ورته په خط کې لیکلي چې دوی خپلو ماشومانو بچو ته دا تاثر ورکوي چې د وسلوالو په قید کې د دوی وخت تیرول د یوې ډرامې برخه ده. د کولمن مور پلار هیله څرګنده کړې که چیرې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د خپلې مودې تر ختمېدو پورې د دوی لور را خوشې نه کړه نو نوی منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ به دغه کار ترسره کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
امریکا د هیواد ملي امنیت ادارې پخوانی کارکونکي ایڈورډ سنوډن باندې تور لګولې چې له روسي استخباراتي ادارې سره پر لپسې رابطې کړې دي. دغه تورونه د امریکا د پارلمان استخباراتو کمیټې په خفیه رپورت کې په ډاګه کړل شوې دي. ایڈورډ سنوډن چې اوس په روس کې جلا وطن دی په 2013 کال کې د امریکا د ملي امنیت ادارې پټ دستاویزات په ډاګه کړیو. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې رپورت مهمې برخې اورو. د امریکا د پارلمان غړو د ملي امنیت پخوانی کارکونکي ایڈورډ سنوډن باندې تور لګولې دي چې ماسکو کې د ملک بدره په حالت کې له روسي امنیتي ادارو سره رابطې کړې دي. دغه تورونه د پارلمان د استخباراتو کمیټې په یو خفیه رپورت کې موجود دي چې ځینې برخې د دسمبر پر 22مه په ډاګه کړل شوې. خو د دغه تورونو په اړه شواهد پټ ساتل شوي دي. سنوډن چې اوس مفرور دی په 2013 کال کې هغه پټ دستاویزات په ډاګه کړل چې د امریکا د ملي امنیت اداره کې د کار کولو پر مهال
مهال یې ترلاسه کړی وو. د دغو دستاویزاتو تر خپرېدو پس د ملي امنیت ادارې د ځینو پروګرامونو د معلوماتو حفاظت او د امریکا لخوا د ملګرو هیوادونو جاسوسي کولو په اړه پوښتنې او بحثونه راپورته شول. سنوډن اول هانګ کانګ ته وتښتېدو او بیا وروسته ماسکو ته لاړ چې اوس هم هلته دی، ځکه چې امریکایي انتظامیه ورله پاسپورټ منسوخ کړی دی. امریکایي څارنوالانو پر سنوډن د جاسوسۍ تورونه لګولي دي. تر هغې پس سنوډن په بیا بیا ویلي چې امریکا ته واپس تګ غواړي، خو په هغه صورت چې قانوني تحفظ ورته ورکړل شي. خو بیا د کانګرس ډېرو غړو پر هغه تنقید کړی دی او په نوي خپور شوي رپورټ کې هم د هغوی غوسه څرګنده ده. په رپورټ کې ویل شوي دي چې سنوډن ملي امنیت ته سخت تاوان رسولی دی او ډېر دستاویزات چې هغه پټ کړي وو او د ملي امنیت ادارې پروګرامونه چې پکې یاد شوي وو د افرادو پر پردهداري باندې له هغې سره هیڅ تړاو نه لري، بلکې د امریکا له ملي دفاعي او استخباراتي پروګرامونو سره تړلي دي. په رپورټ کې د سنوډن له روسي استخباراتي ادارې سره د پرله پسې رابطو ذکر شوی دی. بلخوا د رپورټ تر خپرېدو پس سنوډن په ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د دریو کالو پلټنو پس هم د هغه خلاف د نقصان ورکوونکو ارادو یا بهرني نفوذ په اړه شواهد راټول نه کړل شول.
دا مشال ریډیو دا.
روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هیواد یې باید د ګواښونو مخنیوي لپاره منظم پلانونه ولري او دا چې باید اټومي وړتیاوې پراخه کړي. دا څرګندونې نوموړي تیر ماښام د دفاع په وزارت کې وکړې. تر دې څو ساعته مخکې د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم په ټویټر په یو بیان کې ویلي چې هیواد یې باید اټومي وړتیاوې پراخه کړي. د مشال ریډیو خبرونو مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې صفی الله سانګزي اوروي.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پنجشنبې په ورځ وویل چې په یقین سره ویلی شو چې تر هر احتمالي بریدګر پیاوړی یو. پوتین په موسکو کې د دفاع وزارت د کال وروستۍ غونډې کې دا څرګندونې وکړې. هغه وویل چې روسیا د خپلو اټومي وړتیاو پراخولو ته اړتیا لري. موږ په ستراتیژیک اټومي برخو کې د پوځیانو د وړتیاو لوړولو ته اړتیا لرو. په ځانګړې توګه دا پیاوړتیا د هغو راکټونو په برخه کې ده چې په دقیقه توګه د دفاعي راکټونو د هر نوع موجوده او احتمالي سیستمونو مخنیوی کوي. تر پوتین مخکې د امریکا متحده ایالاتونو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې متحده ایالاتونه باید خپلې اټومي وړتیاوې غښتلې کړي. ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې امریکا متحده ایالاتونه باید خپل اټومي وړتیا غښتلې او لا پراخې کړي. د ټرمپ یو ویاند جیسن میلر د ټرمپ تر ټویټ وروسته ویلي چې منتخب ولسمشر ټرمپ د اټومي وسلو د تکثیر ګواښ ته اشاره کړې او د هغوی مخنیوی هدف و، په خاصه توګه چې اوس دا وسلې د تروریستي سازمانونو او سرکشه رژیمونو ترمنځ زیاتې شوې دي. ټرمپ مخکې تر دې چې د جنیوري په شلمه سپینې ماڼۍ ته ورشي دا څو ورځې په فلوریډا کې رخصتۍ کوي او روسي ټویټونه له هماغه ځایه کوي. تر اوسه روښانه نه ده چې د ټرمپ او پوتین خبرې څه ارتباط سره لري. د روسي جمهور رئیس دا هم ویلي چې باید د هر ډول ګواښونو د له منځه وړلو لپاره جدي تدابیر ونیسو. ولادیمیر پوتین وایي موږ باید په نړۍ په خاصه توګه د روسیې په پولو کې د واک، سیاسي او پوځي وضعیت په توازن کې هر ډول بدلون ته پام وکړو او خپل هیواد ته د متوجه ګواښونو د له منځه وړلو پلان ولرو. پوتین او ټرمپ جلا جلا دا څرګندونې هغه هم د اټومي وړتیاو د لوړولو او پراخولو په سر داسې وخت کړي چې دواړو هیوادونو په 2010 میلادي کال کې د نوي پایل د تړون په اساس هوډ وکړ چې د خپلو اټومي وسلو زیرمه کمې کړي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په خواني جنرال مایک فلین د ملي امنیت سلاکار دندې ته نومول دي. فورن پالیسی مجلې د فلین ټاکنې او د پاکستان او افغانستان په اړه د امریکا پر تګلارې موضوع سیړلې. د لیکنې مهمې برخې ګل ایاز اوروي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ به د جنوري په شلمه نیټه سوګند پورته کوي. د ولسمشر انتخاباتو ګټلو وروسته ډونلډ ټرمپ د کابینې لپاره یو شمېر کسان ګمارلي دي. ډونلډ ټرمپ د امریکا د قومي سلامتیا سلاکار لپاره د مایکل فلین نوم خوښ کړی دی. نوموړی په 2009 کال کې په افغانستان کې د امریکا لوړپورې استخباراتي چارواکی و. فارن پالیسی مجلې لیکلي چې په هغه موده کې مایکل فلین د پاکستان استخباراتي ادارې سره د حقاني ډلې فعالیتونو په اړه ډېر حساس معلومات شریک کړي ول. مجلې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د 2010 کال د هغه راپور حواله ورکړي چې پکې ویل شوی ول چې مایکل فلین په ناسمه ډول له بهرني فوزي افسرانو سره استخباراتي معلومات شریک کړي ول. خو مجلې د فوزي پلټنو حواله هم ورکړي چې فلین معلومات ورکولو سره امریکا ته څه زیان نه دی رسیدلی او د راپورونو تر مخه نوموړي په افغانستان کې د سی آی ای د کارونو په اړه معلومات له برتانیا او آسترالیایي چارواکو سره شریک کړي ول، نه چې پاکستان، ایران او یا نورو سره. فارن پالیسی مجلې پر دې موضوع بحث کړي چې د مایکل فلین ټاکنه به د پاکستان او افغانستان په اړه د امریکا پالیسۍ څه اغیز ولري. په دې رستو کې د پاکستان او امریکا اړیکې پیچلې شوې هم وي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره ټلیفوني خبرې هم کړې وي. د پاکستان وزیر اعظم د دفتر د هغو خبرو تفصیل هم خپور کړی وو. خو فارن پالیسۍ مجری لیکلي چې ډونلډ ټرمپ په ټاکنو کې د کامیابۍ رستو د پاکستان او د افغانستان په اړه خاموشي خپله کړې ده، چې د دې خبرې ښکارندویه کوي چې نوموړی د نړۍ د دې برخې په اړه ډېره دلچسپي نه لري. مجری لیکلي چې د ټرمپ ادارې نه تمه څرګندېږي چې د ترهګرۍ په اړه له پاکستان او افغانستان سره خبرې وکړي. که څه هم په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروسته په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې کمې شوې، خو په افغانستان کې وسله والو طالبانو خپل عملیاتو کې توندوالی راوستلی دی. فارن پالیسۍ مجلې لیکلي چې د امریکا نوی حکومت به د افغانستان او پاکستان په پالیسیو کې چیلنجونه ولري. په دې کې یوه خبره ډېره مهمه ده چې په هغه سیمو کې ثبات څنګه راولي چې د امریکا په ګټه دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
له پاکستان خبریدونکو د نیشن ورځپاڼې د لیکوال محسن داوړ لیکنه خبره کړې چې پکې د شمالي وزیرستان ته د ستنېدو په وخت د مشکلاتو ذکر کړی دی. دی وایي د امنیتي ځواکونو انتظاماتو امنیتي ګټه کمه وه او کډوالو ته زیاتې ستونزې ورپېښې کړې وې. د لیکنې مهمې برخې منور شاه اوروي.
دی نیشن ورځپاڼې یوه مقاله خپره کړې چې پکې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي لیکوال محسن داوړ خپل کورونو ته د ستنېدلو په وخت د کډوالو د مشکلاتو تفصیل ذکر کړی دی. نوموړی وایي په دغو ستنېدونکو کډوالو کې دی او د کورنۍ هم شامله وه چې له دغو ټولو ستونزو تیر شول. لیکوال وایي د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلک د څه باندې دوو کلونو راهیسې په دې انتظار وو چې په خپلو سیمو کې یې د وسلوالو پر ضد روان ضرب عزب نومې پوځي عملیات ختم شي او دوی خپلو کورونو ته ستانه شي. دی وایي په روان کال کې د ده لپاره دغه انتظار هغه وخت ختم شو چې د ستنېدلو لپاره یې د چارواکو سره رجسټریشن وکړو. محسن داوود لیکي دې لړکې ټولو بې کوره شوي خلکو ته امر شوی وو چې د سهار په شپږو بجو دې د بنو کډوالو کیمپ ته ځانونه ورسوي. دوی هم د پېښور نه په ډیمه شپه روان شو او مقرر وخت لې ځان یاد مقام ته ورساوه. هلته د ښځو او سړو ګډ قطارونه لګېدلي وو چې پکې سړي د تصویرونو او ګوتو لپاره په انتظار وو او ښځو به یوازې ګوتې لګولې. لیکوال وایي په دغه عمل کې به له خلکو قامي شناختي کارډونه اخستل کېده او د وطن کارډ په نوم نوي شناختي کارډونه ورته ورکول کېده. دوی ته وویل شو چې د شمالي وزیرستان خلک به اوس د قامي شناختي کارډ پر ځای وطن کارډ استعمالوي، یعنی خپل سیمو ته د ستنېدلو لپاره دغه یو ویزه ده. محسن داوود لیکي چې له دې عمل مکمل کېدو نه پس ورته یو پوځي چارواکي په وزیرستان کې د نوي ژوند لپاره شرایط واورول چې پکې له خپل سیمو نه د وتلو لپاره یو ورځ وړاندې د پوز اجازه نامه اخیستل هم شامل دي. نوموړی لیکي چې دوی لبن روان شول او په یو شمیر چک پوسټو له تیرېدو وروسته خپل سیمو ته ورسېدل، نو هلته یې هر اخوا په لار لنګ شوي کورونه او دوکانونه ولیدل. لیکوال وایي د خپلې تجربې په ترڅ کې ویلې شي چې د کډوالو په ستنېدلو کې د دومره زیاتو امنیتي ګامونو لوجه نه یوازې د ترهګرۍ مخنیوي ممکن نه ښکاري، بلکې دا عمل د کډوالو په ژوند هم بد اغېز کوي. د خپل وطن ته ستنېدلو ارمان او خواهش یې ختمیږي چې په اوږد مهال کې به ښې نتیجې ونه لري.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د خوست امنیتي چارواکي وایي د ښار په یو کور کې د مخابراتي غلاو ځینې سامان آلات او په زرګونه سیم کارډونه نیولې دي. تفصیل یې نجیب الله الوخیل په رپورټ کې اورو.
د پنجشنبه په ورځ خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت د پولیسو لخوا د نورو نیول شوو ماینونو، مرمیو او نشه یي توکو د خودلو پر مهال مشال راډیو ته د نیول شوو سیم بکسونو د دستګاو په باب وویل.
پولیسو د مخابراتو د ریاست د اوترا موسسې په همکارۍ سره یو کور کشف کړ چې په هغې کې په زرګونو سیم کارتونه یولس دستګې چې په دې کې د مختلف شبکو سیم کارتونه ځای په ځای کېږي په زرګونو یا په لکونو ډالره دوی شبکونه یو وسیله باندې اغلا کوي. پنځه په کمپیوټرونه، څلور سولرونه، اته دنه بیټرۍ زګیره کړل.
خوست امنیه قمندان زیاته کړه چې پولیسو د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې یوه اندازه نشه یي مواد او چاودیدونکي توکي هم کشف او نیولې دي.
پولیسو ولس کیلو چارج او په حدود د شپېته بوتله الکولي مشروبات نیولې دي. حدود د شپېته القمینونه چې هغه د خونسا وړ نه وو په مختلفو ساحو کې خونسا کړي او له منځه وړي دي. همداشان ته د ډي سي مرمۍ، د توپ مرمۍ، پنځلس سلکې مختلف المینونه د هغې د بارودو سره چې د وطن دښمنانو زموږ د خوست ښار او د خوست اړوند نورو ولسوالیو کې ځای په ځای کړي وو کشف کړي او خونسه کړی دی.
خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت وای چې د یادو قضیو سره د تړاو په تورې څلور کسان نیولي چې تر پوښتنو ګرویګنو لاندې دي. د خوست امنیتي چارواکو رسنیو ته د ځینو لاسته راوړنو د ښودنو تر څنګ یو عراده سراچه موټر چې د وسلوالو غلو لخوا له تختول کېدو وروسته د پولیسو لخوا نیول شوی و خپل اصلي مالک ته وسپاره. نوموړي ډریور د ده څخه د موټر د تختول کېدو په باب وویل:
زه سید میرخان شمل پیرون اوسېدونکی یم. دا ورځ د حادثه جوړېدله مو موټرو بسله د ګډه خاره کې مې تره ده مریض وای پښتنې ته تلم. نو د ترجمان صاحب کور ته چې ورسېدم په داسې کې دی ماته مخته شول څلور نفره وو سره چا موټر سره وو. پولیسو نیو جهان منله کو په هغه وخت مونږ ته ځون ورسول.
د خوست امنیه قمندان یو ځل بیا د رسنیو له لارې له خلکو وغوښتل چې د امنیتي او جنایي پیښو په مخنیوي کې امنیتي ځواکونو سره خپله همکاري ډېره کړي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګر
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمو بجو
سروه
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
تړون
په پاوکم پنځو بجو. په پېښور کې یوې ټولنې د دیني زغم په مقصد د عیسایانو اختر کریسمس د اسلام پیغمبر سیرت غونډې او بیا د سکانو دیني مشر ګورو نانک زیګون ورځ په ګډه د مانځلو اعلان کړی دی. د عقیدې دوستانو په نوم د ټولنې تیر مازیګر په پېښور کې خبریالانو ته وویل دوی غواړي له دې لارې د مذهبي زغم احساس پیدا کړي. خالد خان تفصیل لري.
دا فیت فرینډز یا د عقیدې دوستانو په نوم یو تنظیم غړو دا زیارت په مازیګر پېښور پریس کلب کې د یو خبري غونډې په مهال اعلان وکړو چې دوی به په راتلونکي اونۍ کې د عیسایانو د لوی مذهبي تهوار کریسمس د مسلمانانو د پیغمبر په ژوند حواله یو کانفرنس او بیا د سکانو د مذهبي مشر د ګورو نانک د زیږنې ورځ حواله سره دستوري په ګډه مانځي چې مقصد یې خپل منځ کې مذهبي رواداري او د زغم جذبه پیدا کول دي. دا تنظیم مشر علامه ډاکټر فخر الحسن قرار وی اول په 15 نیټه د کریسمس په 20 دسمبر د سیرت کانفرنس او بیا په 13 دسمبر د ګورو نانک د زیږنې ورځ په مناسبت پیښور کې به دستوري کوي. هغه وویل چې د دې پروګرامونو مقصد په خپل منځ کې د مذهب په نوم کرکه او نفرتونه لرې کول دي.
په موږ دا تنظیم چې کوم دی دا فیت فرنچ کوم دی هغه بنیادی مقصد هم دا دی چې کوم بین المسالک او بین المذاهب کسان چې کوم دي کوم پارټی کوم خلک دي هغه ټول په یو ځای شي او پاکستانی جوشی.
دغه شان د عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي میرمن رینا پیټریک چې د دغه تنظیم د زنانو د سانګ کوارډینیټر هم ده وویل پکار ده چې د یو بل مذهبي تهوارونو کې ګډون په دې نیت وکړي چې دغه مذهبونه د نږدې نه وپیژنو. دا وایي چې کله مونږ په یو هیواد کې اوسېږو نو مذهبي طور د یو بل نه جدا نشو اوسېدی. زمونږ کلتور او تہذیب یو دی او چې موږ په سکولونو او کالجونو کې یو ځای زده کړې کول شي نو ولې نه د خپل مذهبي تهوارونو کې ګډون وکړو. دا یو بل د عقیدو قدر وکړو او خپل منځ کې د رواداري او برداشت سره ژوند تیر کړو.
همانګي کې سات رہ سکے.
دا عقیدې د دوستانو یا د فیت فرینډ تنظیم یو بل غړي مولانا مقصود احمد سلفی اول چې پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې دا بیلابیل مذهب منونکو ته خپل تہوارونه منځلو د پاره مکمل ازادي ورکړي شي.
نو بین المذاهب باندې دا یو بل برداشت کو اور یو بل خوشحالو کې یو بل سره سیلیبریټ کو چې د معاشره کې دا زمونږ د خیبر پختونخوا او د پښتنو یو روایت پاتې شوی دی چې موږ دلته ډېر مودې نه یو دی اوسې ګل لګیایو.
دا د تنظیم مشر علامه ډاکټر فخر الحسن قرار وی اول چې د دوی په تنظیم کې د مسلمانانو اکثریت دی او دوی غواړي چې نور مذهب منونکو او ټوله نړۍ ته دغه پیغام ورسوي چې اسلام د مینې امن او یو بل سره د رواداري مذهب دی. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
دا پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل د عیسایانو اختر منزلو لپاره له پیښوره تر کراچۍ کرسمس ټرین یا ریل ګاډي سفر کوي چې تابع د بشري حقوقو او د ریلوې وفاقي وزارتونو کړی ده. د ریل ګاډي د سفر پرانیسته د زیارت په ورځ اسلام آباد په مارګلا سټیشن کې وشوه. هم په دغه ورځ ریل ګاډي له اسلام آباد پیښور ته ورسېدو او نن یې له پیښوره د کراچۍ په لور سفر پیل کړو چې هدف یې یووالی، امن او د مذهبونو د زغم پیغام خپرول دي. دا ځانګړی ریل ګاډي به د 15 ورځنی سفر وروسته د جنوري په 15 واپس اسلام آباد ته رسیږي. د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزئی رپورټ اورو.
د بشری حقوقو د وفاقي وزارت ډیپټي ډایرکټر محمد ابرار مشال ریډیو ته وویل چې د ریل ګاډي کې د کرسمس او د عیسایانو سره اړون سیزونه د ننداري لپاره ایښي دي او عام اولس ته به هر غټ سټیشن باندې د دې د ننداري موقع ورکول کیږي.
په پاکستان کې چې کوم کرسچن کمیونټي دا دغه چې کوم خلک ته هغه پاکستان کې کوم اهم کنټریبیوشن دی د پاکستان په تاریخ کې هغه موږ شو کې سکو. د نه علاوه دا د کرسچن کمیونټي سره یو د جهته په تور باندې چې کوم دنو دا منځل کیږي. درې بوګي چې دی هغه ډیډیکیټ شوی دی د لپاره نو هغه خلک برازي په کوم سټیشن باندې دا ودریږي نو خلک برازي هغه وویني هغه باندې هغه نه بخوند خلی دلته کې د میوزیک بندوبست مشتره پدې کې.
د پیښور اوسیدونکو 55 کلن ریاض مسیح مشال رډیو ته وویل چې د کرسمس د ځانګړي ریل ګاډي ته ډیر خوشاله دي او د کورنۍ ټولي زنانه او ماشومان یې د ننداري لپاره راوستي دي.
اوزم دا اختر دے او ہے خوشحالی کے من پہ خور نہ دا خوشحالی ٹرین لگو دا امن دا خاطر جو ډیر زیات خوشحال دا جی ازم دا دا ټول زم خپل رو رو نی دا بختانہ کے سمره دی دا زم رو رو نی دا ان کے نشته دا دا دشمن دے یاد دا چون نہ زم دا ټول رو رو نی.
په ریل ګاډي کې د کرسمس د نندارتون په کتونکو کې زیاتره شمیره د ځایی اوسیدونکو وه. د پیښور محمد هلال چې د نورو درو ملګرو سره نندارې لراغلی وو مشال رډیو ته وویل
دا هم دې لپاره راغلی وو چې د عیسایانو کرسچن مناغوي بس مونږ لکه چکر لرال مونږ وګورو چې دا څنګه یې تصویران وسیران ډبم دننه نه وکتله او سجاوی والا ډېر ښایسته کړی دی. بس هم دې مونږ خوشحاله چې دا عیسایانو اختر دی تو خوشحالۍ سره مناوږي پکار ہوئی دگا چی ہر قدم فرقے والا پارا خپل خپل دغه پکار خپل سنگ دغه ای سنگ خوشحالی مناو یا غشن دغه خپل حق مناول پکار چی مناو کی سنگ چی دمنگ اختری بدی دا اختر دمنگ خوشحالی سره مناو دغه سی دیده پارم پکار چی خوشحالی سره مناو.
په پاکستان او په خاصه توګه پنجاب کې وخت پر وخت داسې پیښې مخې ته راغلي دي چې اسلام ته د سپکاوي په تور د نورو مذهبونو په منونکو زور زیاتې شوي او یا هم وجل شوي دي. 2014 کال کې د پنجاب پر اداکشن سیمه کې په یاد تور یو عیسائی سړی او ښځه بلوشوي اولس ژوندي وسوځول. د ترهګرۍ ضد یو عدالت 13 میاشت د یادې پیښې 5 مجرمانو ته د مرګ سزا اورولې ده. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه ډېر خبرونه.
د دې خبرونه په اخیری شیبو کې لن خبرونه یو اړ بیا لګل آیاز اورو.
دا بلوچستان وکیلانو او د هغوی ټولونو د کوټې برید د پلاتینیس کمیشن رپورت په اړه د پاکستان او د صوبې کورونو چارو وزیرانو سرګندونې غندلې دي. د وکیلانو بیلابیلو ټولونو مشرانو تیر ماښام په کوټې کې خبرونه کوي. د رپورت مخه دا و چې په پاکستان کې امنیتي ادارې خپلې دندې په سم ډول نه ترسره کوي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی وایي چې په افغانستان کې مشه د وزیرستان کډوالو په اړه د کره معلوماتو لپاره یې د جنوري په لومړۍ نیټه د مشرانو جرګه رابللې ده. کامران اپریدی نن مشال اډیسر په ځانګړي مرکه کې ویل چې د هغه معلوماتو پر اساس به دوی قافله جوړوي او کډوال به خپل سیمو ته ستانه کوي. د ټانک ګومل کوتاکین هسپتال سره نږدې پون په مای چاودنه کې یو کس ژوبل شوی دی. د چاودنه ذمہواري میسو طالبانو طارق اعظم ډلې منلې ده. په خبر کې وی ټولنې د سایانو مسلمانانو او سکانو وخترونو او مهم ورځو په ګډه د لمانځلو اعلان کړی دی. د عقیدې دوستانو په نوم د ټولنې تیر مازګر خبرانه ته ویل د دې کار مخه د مذهبي زغم پیدا کول دي. په اورزګان ولایت کې فوجي چارواکي باید د دې ولایت په مرکز او یوشمیر ولسوالیو کې روان فوجي عملیاتو په بریالیتوب سره پر مخ ځي. فوجي قمندان غلام حضرت کاکړ نن مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې لترین کوټ او ځین ولسوالۍ څخه د دولت وسلوال مخالفان پر شاتم بولې دي. د ایتلی د کورونډو چارو وزیر وایي چې د برلین کرسمس بازار باندې د حمله مشکوک بریدګر نن د میلان په اطرافو کې پولیسو وژلې دي. مارکو مینتینی نن په روم کې خبری کانفرنس پر مهال ویل چې د انیس العامري شناخت شوی او په دې اړه هیڅ ابهام نشته. په هغه برید کې 12 کسان وژل شوي ول. د شام سارن ډل نن ویلي چې د شام په شمال کې د ترکیې په هوایي بمبارۍ کې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي دي. برطانیه میشته د شام د بشیرو ګرو ډله وایي چې د شام په الباب خارګوټي د دسمبر په 12 نیټه بمباري شوې وه او مصر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د هغه قرارداد مسودې وړاندې کول ځنډولي چې له مخه به یې په اسرائیل غږ وکړي چې په فلسطین کې آبادکاري ودروي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګولای از درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. موږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښی شي وي. زه مليها میرزاده، ګل ایاز او تکنیکی همکار ساک اميري درنه په یو ځای اجازه پاړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.